ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه فرشته صحاک یم د دې ساعت خبری ټول غتاسته وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستانه 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لستپیان د دې روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاول ویل شوې دوی ته تر اوسه یو لستپیان ورورول شوې او په ټپیانو کې یو د ریکالان انجلای او یو سلور کلن او یو شپارس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړ چې پټویانو کې دوه خزي او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازې کې 14 یو شمیر کسانو ته مرجوب لاړول ده هغه زیاته کړې و چې 14 پامیر سینما ته چیرمه هغه مهال رمسته شو چې یو بریدګر له 14 توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزی دفتر ته ننوځي د سرچینې په وینا مخکې لدې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي 14 کې مواد و 14 چې په پایله کې بریدګر ټپي شوی خو په سیمه کې دوه ملکیان هم وژل شوې دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوی چې د سړک غاړې پلورونکي پکې وو هغه ته یې مرګ شوب لاړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلای د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوی او 14 تنه نور ټپي شوی دي د آی پی خبری اژانس د راپور لمخې یرلیکیا نن په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلی دی چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوی دي هغه د ترکیه د فضائي صنایعو په مرکزی دفتر برید یو ترهګریز برید بللای تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورت جنگیالیو ته دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطی ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروښتمه ازادي رادیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګل سافغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 350 افغانان اعدام شوی دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وایي لی دی چې د 2023 کال کې شپږ افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غا خپورې محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز ته اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په دې پریکړې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وی افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله نوموړي دغه څرګندونه 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهویمه ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین سلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمینځ وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسی میوالي ویلي دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زه هر کله کومه وړاندې را سره دا ورېدلای شي د روسیه په کازان کې بریکس غونډې دویم ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایل باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې ترڅنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو د روغتیایي ستونزو نه غږیږي.
ام دوز نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوی وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
د دې راپورونو ترڅنګ دا به واورو چې په روزګان کې د جوارو په خبرو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول واری چې ګوت ته ور راځه ولې د اجباري تشدید چې وشکړله روس بیا د څنګه باندې تخیر او بوت ضرورت نه سي بیا چې جاري چې دوه بیا ته په ستړي دغه سره
د دې تفصیلونو د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرون کې را سره اوریدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترن اوریدونکو بیا هم خرغلی ورزو د خبرونه راپورونو ته ملګری ملتونه وای د طالبانو د حکومت د لاسوهنې لامل د بشری مرستو دریاتیایمه پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون نو وخت په یو راپور کې ویلي په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 133 پیښې ثبت کړې دي. په همدې حق لاله فیروزی عزیزینا تفصیلی راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په چارو کې د لاسوهنې 68% زیاتې شوي دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د خزینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو د غیدارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخله 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48 ځله لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول سوي او 3 تاسیسات په زور تړل سوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمیر کارکوونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د دبليو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مثلا زر کارت راشی نو 200 خوش ادا سید امر بالمعروف هغه ته کوئی به محتسبین او تور کوي او به ول سوال نو کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول ست ټول شپږ سو کارت اوزی یو بستو ول سواری چې دریله کنه پوسلری نو شپږ سو کارت ورته اس کفایت نه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي ختیځ او لویدیځ سیمې تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي دا ډول پیښې په دوامداره توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشري کارکوونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویه ادارو په کارونو کې دی لاسوهنې ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د وفات نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستې کوي موږ سره او دا پری دي چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي، د خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او د غریب خلک پناه کوي او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ یو اوسیدونکو او د شپږ کسیز کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا چې د اتیا پیسد خلکو تکیه په همدې بشري مرستو ده غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسیږي
د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې روان اکتوبر په 14 مخبور شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي خو د طالبان حکومت لغښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شو یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډیر مهم بولي خو وایي چې د طالبان حکومت د وسنی کړنو لامل ځینی هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نور کوي نور حال سناکا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې د دغه غونډې د لومړي ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکاري په اړه و د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغه لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبه په ورځ نو وخت د ویلامې په خبرولو سره ویلي د دوړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر دوګد مهاله تړون لاسلیک کې د دوړخي زوړیکو په برخه کې مهم موبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او لمنځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ د بریکس درې ورځنی غونډه د سې شنبه په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي و چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نیمي وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت په پیژندل باله به د مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي سیاسي او امنیتی پرمختګ په اړه بحثونه کیږي خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو لامل په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه به برخې دی
سازمان ها او اشتراک ته محروم است
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولی
او اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورک نړۍ سره د افغانستان په امنیتی مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثر کېدلې سي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسی خو مهمه خبره دغه د کچیر په داسې غونډه کې د افغانستان مستقیمه غړي و نو دا کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو
دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي بریکس یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړنی غړي وو. یا سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان خزي او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوی افغان کډوالو نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي کله نه چې افغانستان ته راغلي له رو بدو اقتصادی او روغتیایی ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په د یکل راپور لري. تاسو یو وری بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستان د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغیزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغیزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستنې شوې دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډېر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستنه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډېر خراب دي. ښځې اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی مو خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نه سو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نه سو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 112.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اوروزګان په ولایت کې د جوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کېږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کېږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نوي رسیدلي، دوی له خپلو ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو ځایونو ته ورځي چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د روزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع پاکله نور جزئیات په راپور کې له شرافت نورو
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواری دی یار.
دا ورزګانی ځوانانه چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کرایا داډې جوړه کړې او شاوخاور باندې را ټول دي.
چیرته دا بوچ دا چې د غسې دا چې انګار سي دا ډیر بس ما سي ورته ګوري د خیر سره.
د جوارو په خولو میله چې ځای خلګې داډې یا کورابولي د دې ولایت د خلګو لپاره یوازې د ساتيري وخت نه دی بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري د غلطه حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرای نیولې دی یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړی دي او د پخوانی دودونو او کلتور د ژوندۍ ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د ورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي
ولاج ورته خو نو د موسم چراس بیا ځو نو او کله چې سره خپل منځو خو چې ما تاسو زاز زغ خبر سره بیا جواري پخو نو اول به ټمات بیا ورسره جواري مات کو نو ملګری وو دوستان سره بیا فکر جواري سره پخو او بل وخت بیا مزګر خو چې مزګر منځو نو وسره د ماشام خو ته بیا چې به ټمات بیا جواري پخو نو دغه به وخت جواري شو خند کې نو راځي بیا نه کی فقط اول واری چې بوت ته ور راځه ولې د اجباري تشدید چې وچه کړله روس بیا د فرانکار باندې فخیر او بوت ضرورت نه ست بیا چې جواري چې وخر بیا چې وپس شید دغه سخت دغه بیا لټه مو رښتوا چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله نو بیا بوت ور لږ چې دراوي شول بیا فخیر نو دغه ډیر شو خوند کین نو دغه د سنې عکس د تاسو چا نه دی خو دغه د سنې په کور کې بیا فخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د ورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي
ولاره جوړو میلې کوو بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا او خواته وزو د کاریزو خواته د جواري په خو یا بس لور 15 کس سره یو ځای یو سره زو بس مرسکرانه سره لور 15 کس سره یو ځای زو دا جواري خو نو خوانځه د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی بس میا مازګر وختي ما پښینو لار سو مازګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مونږ ډوډۍ سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري په خو نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مونږ ته وای لاټیان په بخارو کې په خو هغه نو بیا وخت ته هغه چې په خو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خس لاټیان نو هغه دا رقم یو زیات میلی چې د جوړو د دغه کوریا د لوري څخه هغه هغه شخوان کې ش په هیجه هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنی کې په کور کې په هیجه کورنی زنانه ډیر خوري او پر دغه باندې بیا موږ ځوانان د مازګر ماشام سره راټول دغه شخوان دی وري
ورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د ورزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي
نو موږ چلته ورسو کله کله منځ وخت او خپل منځونه ورته کو بعد غبی یو بوت سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بوت جواري پر کشیش دو انو بس چې دانه دانه په خېجه کله یو امنی پر جوړی شي مثلا یاد اسنه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي ای اوس دابل سره حمله کوي هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي نو بس دا چې په طبیعت څخه خوشحالي په خندا سره بخوم یا ملګری دوستانو ډیر کړل دي یا دا خو په پیسو نه دي دا دغه سین به قیمت دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو یا دا پیسو قیمت نه لري په دغه سین ملګرو دوستانو یاران سره ور سره.
د جوارو په خولو میله د ورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بلې پورته انتظار څه چې دا
هغه پوښتنه دی واخله
بیا هم خراغلی خبرونه تا ورزود خبرونه وروستی راپورته کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینده دوی په وینا لکلونو تیرې دوه وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه دا ورکړل شوی. نور حال سیمیناورو
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار شهر په ختیځ کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای لبرکی جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسېدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل شوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد مش خطابه شي دا ټول په دې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج صبر کو نور تراله ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای صبر کو نه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لادل ته یو سولر یو څو تختې ښښولې او هغه چې برک عمومي ورنه کې دی برک نه تنجدي، نو هغه هم بس یو خطای استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دي. تاسو ویني راځي اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکا او د وسلار انتقال په پوسټونو مخافسه
د کندهار د برېښنا یوازنې سرچینه د کجکی بندې خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلور یا پنځو میاشتو کې څلور ساعته د برېښنا تولید ورتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت لامل برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار شهر او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 12 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپل تولیدات پر مهال لستوند سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخ کلا کجکی چې واغلا یو سو و یو سو مر د مخ سلیری ساته اوس ټول شهر ته څلور ساعته پرشاویر کې مشته 12 ساعته پرشاویر کې 12 ساعته مر برق لرو هغه په دا 12 ساعته کې اتل سوار زی او راځي برق نشته. برق ما په نامه برق دی او ساده جنریټر چالان دی برق نشته. چوراشم یو دوی دی کې درې دی کې راځي هغه زمشته در غټه تاوان زیات څکه چې پیپر وتلی کار شروع د کار په مابین کې وقفه ورکي هغه پیپ ورځي کرشته بیا ورځي سکریپټ بیا ورځي بیا باندې مال دینمو غانې سوځي نور تاوانونه راترسي درګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت پورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټه سولری برېښنا پروژه ګټه اخیستنی ته وسپارل شو، چې تمو د برېښنا ستونزه تر یوه حد راکم کړی. خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولیا وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقیل ډول فعالیت نسی کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لې ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټي لامل پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسول دی وایي د برېښنا د پرل پسې قطې لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کیږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نه شي تلی، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نه شي تلی، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی سره تر دورایي پورې دا لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډیر غیر منظم د ترانسفورمر دی. هر غړی چې شاتیر عزیز ټول المنو کندهار برېښنا کته کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوس مهال د لین غزولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغزول شي. د صنعتکاران په وینا وارداتي برېښنا کولای شي د کجکی د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوي پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او مدن خونی مشر دی وای د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبی غوښتنه کړې دي او تم لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټک شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک میشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د لوبو لډګر اونی ز خبرونه وړاندې درته نشر ته چمتو د خوده غینه مخکې لاند خبرونه د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وای په کابل کې د نننۍ چاودنې یو لسټپیان د روغتون د جراحي مرکز ته لیږدول شوې دي د دغه روغتون لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلي چې چاودنه نن ماسپخین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوم لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر علي يرليک وایلی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن درې تنه وژل شوی او 14 تنه نور ټپیان شوی دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټایډ دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله دا ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو له بندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ پورې محدود شوی دی د ایران د بشري حقوقو سازمان وای په 13 دوه اونیو کې ایران لا سفانان ادم کړی دي د دې سازمان مشر محمود اميري مقدم نن ازادي رادیو ته ویل چې د اکتوبر په میاشت کې لکه لا سفانان د ایران په زندانونو کې ادم شوی دي او د روسیې د دفاع وزارت ادا کړی چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د 4 شنبه په سهار د کریمیا په ټاپو ازمکه د اوکراین سوال لس پی پیلوټ الوتکې ایران سکوري کړی دي
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په یوې بلې ونې کې یو ور بیا د لوبل میدان ونې ز سپورتي خبرونه درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم د دې ونې سپورتي خبرونه مو زنګړې مرکې ته زنګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده نور په مرکه کې ووري
وعلیکم السلام تاسو ته سلامونه ساحل صاحب او د ازادي رادیو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته دی سپیشل سلامونه واکن د لا پاک ډیر شکر د سیدا کال څنګه زما پیل کړی د تر اوسه پورې ډیر خروان ده ټولو ټورنمنټونو کې غز څنګه غواړم شکر مغه زه فوم کې مغه سرنس کې نو او مهنت کوم او رس هم دغه مهله د سیورستر بل نزان کې خواله راولو
اب د اسیا ایمرجنګ ټورنمنټ کې دمګړې لوبېږي د اسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د پرفورمنس تر ټولو توپوهونکو یعنی د نورو لوبډرلو توپوهونکو هم قدې په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزي وهلې دي چې ټوټال منډې د 213 دي سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفورمنس ما وڅاره یا وملې ده تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې د دې دومره پرفورمنس لامل ستا لاندې کې دې شتا د دې تر شا څه کړی دي څه دې وکړل چې یو دم دې په یو کال کې دومره ډېر بدلون وکړ
د کرکټ خو زه تقریبا 2018 نه راځم کوم نو په کرکټ د سلو باندې څه څونه ټایم پکې تیرې هغه مره بستا ایکسپیرینس ډیری تجربه به ډیریږي نو بیا هغه نه بعد ستا خبر پرفورمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې کی پرفورم کیږي کوم خو کې ستا ډیره تجربه نه خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چرته وسی خو د سی په کنسیسټنت ډول نه کیږي په مسلسل ډول نو شاید دغه تیرو کلنو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي دغه د تجربې باعث هم همدغه کېدلی شي. او ما ملي لوبډلې سره مې هم دغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم. هلته مختلف کنډیشن و مختلف پلیرانو سره مې ولیدل. د نورو دنیا کوم به زما د هغو بیټنګ خوښېده د غټو غټو پلیرانو د هغو سره مې خبرې اترې هم وسوې په نړیوال جام کې. هغه هم راسره خپل هغه خپل اډوایس او مشورې شریکې کړلې او خپل هم کوشش کوم چې ښه وګورم او هغه اپلای کړم او ځان کې بدلون راولم. نو دا د فورم هم یو وخت دی په پلیر باندې راځي کالي. نو دغه زما د فورم او د ښو ورځو کال دی. نو شاید غټې لدې د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه وایسونه
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي. په تیرو درې پاڼیو کې چې تا د سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړي ټولې عالی وي، خو د بنگلادیش پر وړاندې پاڼۍ د خلکو ډېره وستایله. یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاڼۍ وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنگلادیش ټیم دې کې شک نه و چې ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه. خو له یو طرفه به درنه ویکټ لوی دی، ملګرتیا در سره ډیره نه کیده. د پیل ملګری دی که څه هم خو پیل کړی وو زبید اکبری، هغه هم درنه وسوځید. بیا د بنگلاديشي توپ اچون کو ریاکشن یا دغه چلن هم د ویکټ تر اخیستو وروسته ډیر غیر عادي وو، ډیر اگریسیو ټول. هغه حالت هم در باندې تاثیر وکړ چې ته ډیر مطمئنه شوې چې دغه هدف پوره کی او که اسانه ودرته؟
خولا میچ خو سی په سخت میچ ځکه چې زمونږ باندې د گروپ په سټیج کې ډیر اغیز لري په پوینټ ټیبل کې. نو موږ کوشش کوو چې د گروپ په ټاپ کې مراسو، خو متاسفانه د اخر لوب بایل نه بعد هغه هم نسو. نو خو هغه ورځ باندې کزر ته خبر هو کما زما په ځان ډیر باور وو څنګه چې زما اول نه بال میډل کې د په بیټ راته. نو مال ان شاء الله نن بزه پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم. خو که څه نور بیټسمنان ستا یادونه وکړه دومره خاص پارټنرشپ او بیټنګ یې ما سره ونه کړ، خو بس زبید خو ښه سټارټ اګریسیو سټارټ یې واخیست د هغه اوټېدونه بس هغه بالرانو کوم ریاکشن وښود. خیر دا د هغوی خپل هغه جذبه وه، ټول د وطن دپاره لوبېږي، غواړي لوبه وګټي، هر څوک یو مخالف ده. نو په هغه هم زور لاره وه لازه کسې هغه ډېر یو داسې عجیبه سلیبریشن هم کولې. نو او په ګرم میدان کې ډېر زیات شور او چیغې او سلیجنګ یې ډېر زیات کوو. نو بس ما ملي سي خدای وکړل ان شاء الله کوم ګټل موږ به خپل پوره سلیبریشن وکړو. نو
کله چې هغه ورسته شپږیزه ووهله تا سلیبریشن نم ښکاره شو چې دغه سلیبریشن یو څه غیز در باندې کړی و ورته په تمه وی چې ځواب ورکړي.
په عموماً کې زما د سلیبریشن او دا شیان دومره خوښېږم نه. بس هر څوک جذبه لري، خو زه ډېر کوشش کوم کام واوسم. خو دغه ورځ باندې ښه میچ هم وم، هم ترې ډېر خوند اخیستی چې بیټنګ ته ولاړم او د دوی هغه بیهیویر نه هم ما ویلی چې انشاءالله همدغسې په تاسو سره هم کوو. خو دغه څو علتونه یې اوسي، دغه لوبه هم ښایسته وه او خوند یې هم ډېر وربخلی.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د هر لوبغاړي یو وخت وي چې هغه لوړ مقام ته رسیږي، هغه یو ډیر کم ټایم وي چې هغه ته دغه لوبغاړی هغه وخت وپیژني یا وپوهیږي چې دغه وخت د دې دی چې زه د دنه استفاده وکړم او ما لوړ مقام ته ورسوي. فکر نه کوي چې دغسې یو چانس تا ته هم په لاسته راغلی؟
ښه خبره ده. دغه کرکټ کې دغسې ډېر مثالونه شته د پلیرانو چې هغه وایي چې مال په کرکټ کې ډېر مثال نشته د پلیرانو چې هغه خپل لغه چې د فورم وخت یا د چانسز وخت یې هغه دوی له لاسه ورکړی. زه فکر نه کوم چې دا به زما اول وروستی چانس وي که چېرته ماتې خدای مکه صحیح استفاده ونه کړه. خو هغه کوم رقم فورم کې چې زه یم، کوم رقم باور چې زما دا، کوم رقم کانفیډنس کې زه یم، نو تمه کیږي ځان نه مې انشاءالله چې دغه نیشنل سکواډ ته هم سي انتخاب سوی یم. د 500 ورځو او راتلونکي کوم لوبې دي دغه مومنټم به جاری ساتم تر څو په ملي لوبډله کې خې لوبې وکم او ټیم ته فائده ورسوم او ځان تم جای جوړ کړم. نو زما هم انشاءالله ټوله توجه همدارا چې د خپل فوم او د خپل هغه ښه ورځو نه فائده واخلم.
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام ته راستنېږو، ستا لاند د لوبډلې سفر مو تر کومه ځایه ویني؟ اتمن د تاسو نیمه پایلو به ښایي له هندوستان سره راشي، فکر کوي چې د هند لوبډله ماتولی شي؟
ټولې ښې لوبډلې دي، که موږ دغه تیر لوبې هم ګټلې دي، دا هم ډېر ټاپ لوبډلې وې، ښه پلیران ورسره وو ډېر زیات، خو موږ ښه کرکټ وکړ دغه باعث وو چې موږ دا لوبې هم ګټلې. نو سیمی فاینل لوبه ده، انشاءالله ټول لکان ډېر په ښه مورال کې دي او ډېر خوشحاله دي چې انشاءالله انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو. نو زموږ هم ټول دغه یو خواهش او انشاءالله کوشش به مې چې دغه لوبه وګټو، فاینل ته لاړ شو. نو که ښه ګیم وکړو، ښه پوره پلان سره لاړ شو په هر بخش کې، فیلډنګ باندې کلک ډېر فوکس وکړو، نو انشاءالله لر نه ده چې انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو.
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده، ولیدل شول چې په هغه نوملړ کې ته هم غوره شوی. داسې هم خلک وایي چې د ابراهیم زدران په نشتون کې ښه آپشن د ملي لوبډلې لپاره صدیق اتل دی، باید له ګربز سره اوپننګ چانس ورکړل شي. د دې خبر په اورېدو دې څه احساس وکړ او څه دې په ذهن کې ګرځي؟
خوشحاله یم، ځکه چې زما دا ډیر پخوانه دغه خواهش و چې زه لانګ فارمیټ کرکټ ډیر وکم، نو دغه زما لپاره د خوشحالۍ خبر و چې ما پرون ولید چې زما نوم په 500 سکواډ کې و. او د خلکو په خو بس هر څو خپل آیډیاز لري او خپل هغه خوښې پلیران دویم غواړي چې په هغه کې وګوري که د چا کېدی شي دغه نور کوم اوپنرس دي دغه خوښې تر څو له ګربز سره یو ځای څوک چې زما بیټنګ خوښې هغه هم همدغه تمه. نو انشاءالله زه په کوم دغه کوم څو ورځې مخکې زموږ تمریناتي کیمپ لرو، په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمیټمنټ وښایم او خپل هغه فوم په نیټ کې یا په دانسي پریکټس میچ هم کې یا مغه کې وښایم تر څو لوبډله کې چانس پیدا کړم په 15 کسیزه لوبډله کې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هر لوبغاړي یو ایډیال وي چې په ژوند کې لاغه متاثر وي او یا هغه تشویق کړی وي چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړی او تر دومره مقامه چې رسیدلی تر ډیره به حتمن یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به هڅولی، یو ډول نه یو ډول به تشویق کړی، څوک دی ستا په ژوند کې؟
ما سوجم یادونم کړی و، از ما د ټول نه هغه ډیر سپورټ سي کړی، ډیر ملتیا سي کړی، هغه ما خپل کورنۍ دا سيزه په غوول ورځو نه ډیر زیات سپورټ کړم، ډیر زیات تشویق کړم، خصوصا از ما تر شاین عزیز ډیر زیات سپورټ کړی ما، زکه خپل یو خپل وخت کرکټر او کرکټ بیک کو، نو هغه ما ته ډیر ډاډ راکوس ان شاء الله تا کې هغه ورته از وینم، ما ته صرف خواري او کټول توجه کرکټ تک ان شاء الله تکول اسی اغل زل هر لحاظ تشویق ول ما ټول فیملی مرا سره، او په دې اخرو کې سکل ز د نسکلن نړیوال جام نراغ لما، نو ز مخکې سپ کوم اکیډمی کې مالو به کوله، هغه اکیډمی په کارتیناو کې سو، نو زه موږ کورس ورزن قیمت تراغې، نو مرزن قیمت کې په یو اکیډمی کې محمد نبی ساحلی اکیډمی و، او سم دا موږ کې خپل ایڈمیشن مطلب وکال دا ورتل پریکټس د پاره. نو انت ما یو ملګری سره سي مخصوص معشوق تاخیل سره، هغه سیما سره څونه مهنت کړی دا خپل پلیئر دا، او کنا بز ما ټول مریاد دی، او هغه دغه بز ډیر احسان مند دی ما، ځکه چې هغه د خپل د پریکټس ټیم به ما ترا کو، ما ته بل ستالو به روان دي، نو هغه به ما سره پوره مهنت کو تر څو ما ته هغه تروزو کې بال نه راوته و کې په سایډام باندې به ما سره پریکټس کو. نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه، وروسته هم فیملی مو خو دغه ملګري مې سکو مو دغه ډېر زیات سپورټ کړ.
صحیح، اورېدلې مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی و، خو هغه اوس کرکټ پریخی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي یا خپل غواړي چې خپل سټایل د توپ وهنې ولري، او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی و چې ته یې وهڅولی چې کرکټ ته راشي؟
په نړیوال یا په عموماً کرکټ کې مې سه اوس وخت کې خوښیږي، نه تنها داسې هغه څنګه کرکټ کوي، بیټنګ کوي، داغه اٹیچیوډ خوې خواص، داغه خپل فټنس باندې پام، هغه خپل هغه ډیسپلین څنګه ساتي. ویراټ کوهلی سه کله چې ډېر خلک ترې متاثر زم یو لامو کسانو نه بیا ما، ځکه چې هغه څومره مینه د کرکټ سره کوي او څومره په ډیسپلین باندې لوبه کوي، نو زه ډېر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول چې زه راغلم، زما تره سما یادونه کړه شاهین نیازي، هغه زه جاوید احمدي ته راوستم چې دا لکه وګوره چې دا څنګه کرکټ کولای شي که نه. نو هغه ما ته خپله تروګانې وکړې، هغه ما زما بیټنګ اول وخت کې وکړ، نو ما ته یې ویلې وایي انشاءالله سمې چونه وکي، نو ته به ډېر ښه پلیئر درنه جوړ شي، چې ته څومره ټایم په ګراؤنډ کې تیر کړي نو هغومره به ته زر ښه پلیئر شي. همداسې ناصر جمال، یمین احمدزي، دغه پلیئرانو سره به چې زموږ په اکیډمي کې به پریکټس کوو، دغه ټولو زه ډېر زیات تشویق کړی یم. افسر ځاځي، همداسې حضرت ځاځي زه ډېر سپورټ کړی یم، هغه د بیټونو لحاظ یا همداسې د کرکټ کوم وسایل سي. نو ډېر داسې پلیئران دي چې همیشه یې ماته ډاډ را کړی ده او زه یې تشویق کړی یم.
خه خبره ده چې د عمره ملاتړي یا ملګري ولري، کله کله زمزمه هم کوي، ټپي وای، سروکي وای، دا شاعرانه احساس در سره لکوم ملګری شوی په کورنۍ کې؟ مې څوک داسې شته چې هغه له ادبي ماحول کې پاتې شوی، یا شاعر وي، یا لیکوال وي، ژورنالیست وي؟
نه، داسې څوک زمونږ په فیملی کې نهشته، خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق، کله چې زه ماشوم وم کلي کې به زمونږ دغه حجرو کې عموماً داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره، نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې. هغه د هلته خو به خیر دا ډول بجې دا شهنه و، د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې، خپل خپلوان به، نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو، هلته به مې دغه سندرې مې ویلې. خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و، اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان یې. نو
کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله، زمزمه به حتما در باندې کوو. اوس به دا درته ووایم، ما اورېدلي استا په تړاو چې ته د سړې سینې لوبغاړی، او څومره مې چې په کورنۍ او سیالیو کې لیدلی هم وي، تا د خوښې لوبه هم دا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړې لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ. خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې، شل اوریزو سیالیو کې انتخاب شوې، حیران یې نه کړې د انتخاب؟
رښتیا خبره اگر تو کم، زه په کله سی په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی، نو هغه بیا زما ویزه رانغله او لوبه نه زه پاتې شوم. موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو، زما یو دغه پلیرانو سره وم، نو کله سی ما سکواډ وکړ څو زه ډېر زیات حیران شوم. یمین تل ما زه ټي ټوینټي سکواډ کې مالې دا وګوره، هغه ما تل وایي بس کوشش وکړه، تکړه سه، دا ښه موقع ده، هغه زه ډېر تشویق کړم. هغه غلطم ما ته ډېر حیرانتیا چایو، ځکه زه ما ته داسې میسج مخکې نه نو راغلی، نه داسې یو فکر اوسې، یعنې زه به اول راځم او ټي ټوینټي ته به راځم، خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي تر څه ښه ښکاري سي څوک راواچي څوک وانچي. نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډیبی وکړه، نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دا نه سي زه ډېر ښه یم، خو کوشش کومه نور هم ښه سم. نو هغه ورځو کې زه دومره نوم سي مطلب ما زه به نیشنل ټیم کې بیا پاتې سم، یا به زه ډېر کرکټ وکړم، ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکارې دي. او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ چې خپل ټي ټوینټي کرکټ امپروو کړم، او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي مخ ته ځي، او کرکټ هم ډېر تیز سوی ده، او شارټ فارمیټونه ډېر زیات شوي دي. نو زه هم کوشش کوم سي لانګ فارمیټ هم وکړم، ټول ورسره ټي ټوینټي یا شارټ فارمیټ هم وکړم.
د شارټ فارمټس خبره چې کوو، نو اتمن نړیوال لیګونه، سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي راګرځي. هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې ولوبېږي. تا فکر څنګه دی، او کوم لیګ دی ارمان دی چې باید وای کې؟
زه اول غواړم خپل لوبډلې تراسم د سی او کلیدی پلیئر په هیڅ باندې خپل لوبډله کې لوبېږم. دلته پرفارمنس وکم او د پرفارمنس سره بیا لیګونو خاصې ما پلیران غواړي څوک سي پرفارم کوي څوک سي فارم کوي د چا سي هغه وخت کې فارم او وخت یې هغه انتخابي ځکه هغه غواړي فائده واخلي د پلیرانو نه. نو زما اول هغه زده هدف خپل لوبډلې ته پرفارمنس کول دي هغه نه باسي لیګ کې پکېږم اسیار لګي ما ته په دومره په اوس وخت کې دومره فرق نه کوي ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکم اسې هغه خپل هغه مینه پکې ماته کړم. او نو ټول ته په دنیا کې غټ لیګ سي دا آی پی ایل ده. نو آی پی ایل کول هلته کوم څومره کم پلیران سي دي خپل آیډیلز هلته سړی وګوري هغه سره کرکټ وکړي نو دا په کرکټ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او فاینانشلي لارې نیګانه پلیئر لپاره ډېر مفید دي.
پدې هیله چې ورځ دی په نړیوالو لیګونو کې وګورو. یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلې تر دې دمه دی په هیڅ ډول سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې کله کورنۍ سیالي دي کله نړیوالې سیالي دي ستا یادېږي چې کله دې سلیزه وهلې ده او څه وایي چې په روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا د سلیزې تمه وکړي؟
زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي او تاسو کتلم زما سنچری نسته. نو زه کوشش کوم چې خپل پرفارم دومره کوم چې هغه زما ټیم ته فائدہ وکړي په مغه لوبو کې. شاید د سیرنزونه ما په ډیر لوبو کې کړی چې هغه ټیم ته فائدہ کړی خیر که هغه سل منډیم نه خو 50 یا 80 رنزونه زما ټیم ته فائدہ کړی. او هر پلیئر هیله لري چې غټ غټ اننګونه وکړي سنچریانې وکړي داغه څه ډېرې منډې وکړي. نو زما هم دغه احمد انشاءالله آینده کې به دغه ټول کومه خیر زما خو اوس کرکټ شروع ده. نو ډېره تمه مې داسې په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوال لوبو کې انشاءالله چانس وي پوره او فارم کې منو دغه کارګردګي وکړم.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وخت سره به نو تاخد کرکټ کیریئر هم اله پیل شوی دی نو اتمن به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي. به ستا د خوښې شاټ کوم یو دی؟ فکر کوم عیساق رحیمي هم درسره دی چې په عذاب دی نه کې د خوښې شاټ دې راته ووایا. یو څه چې موږ لیدلی دی او ته چې ډېر شهرت ته ورسولې د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاټونه ووهل هماغه دي که نور شاټونه؟
وو هغه زما لومړی لایف یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوبه وه په 2000 نړیوال جام کې. هملته سما کوم شاټونه وویل ستا په خبره باندې هغه ماته لکه په میډیا کې ماته ډېر دغه راک شهرت هم راک خلکو باندې مو پېژندلم. نو تاسو اوس هم ګورئ هماغه شاټونه زه ډېر لوبو ما ځکه سیزو عموماً که هیټنګ هم کوم ټایم هیټنګ کوم دار بیټسمین خپل سټایل د بیټنګ او دار یو یو کالب کې بیٹنگ کې. نو زما مغه اوور د ټاپ شاټونه کوم دي د می ډاپ او ایکسترا کور په سر باندې فاست بالر باندې سیدا. نو دغه زما خوخیږي دغه شاټونه او دا کوم ورځ زه و هم نه پوهیږم چې نن زه اننګم کوم ځکه چې هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي. صحیح.
په کرکټ کې د کوم ارمان په زړه کې چې باید پوره شي؟
ولا ارمان نه ډیر زیات دی ځکه چې ارمان پسې ارمان پیدا کیږي ځکه خو اول هم دا ایله اوس څنګه کرکټ ران سو ورو ورو پلان کې لوبډلې تر اوسه 19 او نېشنل دا ورو ورو هغه وخت سره پوره کیږي او پوره هم دی ان شاء الله. خو اوس غواړم لکه مخکې ما یادو نو کړ چې خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سم او ورسره یو لکه ما چې د ویراټ کوهلی یادونه وکړه دغه اټیچیوډ چې زما څومره خوښ دی او ډسپلین څوم. نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سم یو الګو پاتې سم. نو په کرکټ کې مې اوورآل په خپل کریئر کې مې دغه ټرمان داسې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم.
مخکې دې په خپلو مرکو کې ویلي دي چې ښه ملګری دی په ملي لوبډله کې یا مثال چې په هره لوبډله کې د سفر کړی عیساق رحیمي یادونه دې کړې ده. تا د ټی شرټ نمبر 26 او د عیساق 26 دا لاغه سره د ملګرتیا په پا پارته دغه نمبر انتخاب کړی که کمبل رازم لري
د دوه عیساق رحیمي خو لکه واقعا ما ډیر ښه نږدې دوست او ورور ده، ډیر وخت هم یو جیم سره تیر کړی ده. نو د دې شرټ نمبر 3 شپېته خو هغه کرنټلی ناصر جمال یوز کوي، هغه د هغه خپل شرټ نمبر ده. نو د ده په خاطر باندې دم دغه پریښی تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټراکټډ پلیئر ده. نو د بیا هم ما سره ناست وایي زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم. نو ما ورته وویل د نیشنل ټیم کې توګره ده چا شرټ نمبر نشته، نو موږ وکړو 20 نمبر هم نه و، ډېر نمبر یې نه وي خو 20 نه و. ما ورته وویل راځه زما 26 ده ستا به 20 سي. نو یو څه رابطه زما د ده د ملګرتیا او نږدېوالي هم پکې ده، یو څه د نورو نمبرو نشته نه پکې.
ته او دغه سي دا اوس چې څومره ینګستر د افغانستان په کرکټ کې راځي ځوانان، دا د افغانستان خپل پیداوار ده، یعنی دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دي روزل شوي لکه پخواني لوبغاړي چې. نو دا د دې ښکارندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات ښه شوي دي، او د دې تر څنګ روزونکي هم ښه دي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي. همدغه سې ده
بے شک تاسو ته پورا معلومات دي دغه موږ سی اوس کرن کوم یالب لوب ډله کې دي کې 90% نوی په کوم پلیران سي دي هغه په افغانستان کې لوبي کړی دي. خپل شخصا ما چرته موږ سره سي ډیر په کرکټ کې نږدې دا یا موږ ډیر پلیران ول ته لوبي کې پاکستان کې ستر سو پاکستان ته نیم تلې د سي سي زال ته لوب او کوم یا زال ته کوم کوچ مخه تورسم. نو ادم بارت مې زده کړی افغانستان کې مې زده کړی دی خپل کوچ زنا دولت احمد زینا، رئیس احمد زینا، سید رحمان دغه موږ سره کوم په اوله د زما په کرکټ پاولو تورو کې ول. نو د دوی نه موږ څه زده کړی دی خپل په اکیډمي کې زموږ سره کوم کوچ دی شیر شیرزای چې هغه سره زلا وکال کې هغه سره په اکیډمي کې هم شیر چیرته دی ای کوم اکیډمي کې زوم د تور زما. نو هغه نه ما ډیر څه زده کړی دي. نو دغه زما خپل کوچز دي خپل ویاړو نم دي سي خپل هم پلیران پاتې شوي مل لوبډلې کړي نه نس کلن لوبډلې کړي فرست کلاس کرکټ کړي نو کافی ایکسپیرینس لري. نو الحمدلله اوس هم ورس په ورځ نور پلیران هم چې دا کوم نوي ریټایر کیږي یا کوم نوي دغه د کوچنګ سندونه ترلاسه کوي نو دا په آینده څو کلونو کې نور هم زموږ کرکټ ته ډیر پرمختګ ورکړي.
یو داس خبره وی چې اټ کلم څوک خپل کمزوري نه وایي. کله چې اسی زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستاسو نظر څه ده روزونکو سره چې کله مخکېږي په نړیواله کچه یا په کورنی کرکټ کې څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډیر کار وکړي چې یو پوره لوبغاړی درته جوړ شي؟
دا خبره ده اکثر کوم یو کرکټ رانی و ینګ کرکټ رانی نیو په اکیډمیانو کې کاغم چیرته دا واوري نو هم شاید فائدہ وکي. اکثر څومره کوچ سره چې تمخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې سپیشل هغه ته صرف وایي چې سر پوزیشن دی بیس سي دی دا ستر کوم لیول سي دا بیس تا د بال لوبول په وخت کې په یو لیول تر څو تا ته بال په دواړو سترګو ښکاره سي که چېرته ستاستا سر هرې خواته غورځي نو تو ستا باډي اوتومات همغې خواته ځي. نو دا بیا په ستا په بیلنس کې سي کرکټ څومره په بیلنس باندې کیږي زه فکر نه کوم چې عادي په بل شي باندې اوسي او بیلنس ټول په سترګو چې سر په پوزیشن باندې کیږي. نو په هر کوچ ته سي ورسي هغه تا ته دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې ځکه چې هغه سوینګ کیږي نو سوینګ ته ستو څومره سټیبل ولاړې څومره بیلنس ولاړې ستا سر پوزیشن څومره سیدی نو هغه هومره فائدہ کوي. نو هر کوچ تا ته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټنګ کیسه ته کوشش وکا اول تا سره څومره ټیکنیکی سال سے تخپلم په کرکټ کې ډیر پاس څومره ټیکنیکی هغه مر بته د بالر په وړاندې هومره ته په کانفیډنس کې سي یا ک سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کې تا سره څومره ټیکنیک سي ته هغه هومره ریلیکس سي یا زه په دې کنډیشن کې لوبه کولای سم. نو اول سي ټیکنیکس ډیر ضروري دي هغه نه بعد گیم اویرنس ته سي بل پلیئر کې
صحیح وخت ډیر ننی سم فقط ورستی پښتنه کومه شاید د درې جزو ولري د نړۍ په کچه د کوم لوبغاله ډیر وخت او ارمان لري چې لوبه پکې وکي کم خار دی ډیر وخت او په دنیا کې او په وطن کې
زه د خوخي لوبغاله مې سدي دوه دانی دی یو د انګلستان لارډز لوبغاله دا چې هغه شهدار پلیئر ارمان ځکه هغه هم اپ کرکټر ته وای هغه مې ډېر خوښېږي، او بل میلبورن کرکټ گراؤنڈ مې ډېر خوښېږي چې هلته لوبه وکړم. او همداسې په ښارونو کې که درته وایم، انگلینڈ ښار مې ډېر خوښېږي، عموماً یو کې زما فیوریټ ملک دا، فیوریټ هیواد مې دا، چې مطلب نور ملکونو کې خپل وطن خور چاته شیرین شیرین وطن یي او ګل وطن یي. او په افغانستان کې په ننګرهار زمي کې ډېر خوشحاله یم، زه اکثر زمي هلته پریکټس تم، زما ډېر آرام او احساس کوم، او کابل مې ډېر خوښېږي.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.